مشال ریڈیو درنو اوریدم کو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2015 کال د اپریل 16 نیټه ده ز بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله کوم په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان وژل کېده د بلدیاتي ټاکنو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد په سیاست کې د میرمنو برخه د افغانستان په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو شتون او داسې یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات څېړو ورسره ځینې سندرې هم نشرو خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدرانی وژلې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدران یو وژلې دی د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نشدلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د فاروق ځدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري هم نیول دي د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنځشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وسوه چې وانه ته نږدې په سرکنډ سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وسوه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق ځدران او د هغه ملګري ل یو نامعلوم ځای د شمالي وزیرستان لارې وانه ته روان وو فاروق ځدران د حقانی شبکې د وړاندې وجلسوي مهم کمانډان ملال سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستیال کمانډان وو د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه تسنیم اسلم ویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خبر کړي
اسلام آباد او بیجنگ کے بعد دا خبریالانو سره شریک کړي شي
د یادونې وړ ده چې د چین د ولسمشر ژی ژینګ پینګ د سفر د تیر کال په اګست میاشت کې ټاکل شوی وو خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله وځنډول شو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات دي د عدلي ترڅارنه لاندې وسی دا غوښتنه د پنځشنبه په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا په یو قرارداد کې شوې ده د اپوزیشن ګوندونو وایي کچیرې دا ټاکنې د نظامي ترڅارنه لاندې وسی نو دوی شک لري چې اوسنۍ حکومت باندې نظامي لارې په خپل ګټه ګامونه پورته کړي د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو دا خبره ده په خوشحالي ګو ته چې د حکومت په کردار باندې وبې نیو کې نه کیږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی و کی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 13 نیټه ترسره کیږي او نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله منډلې او پاکستان پیپلز پارټي د دې ټاکنو لپاره ګډ اتحاد جوړ کړی دی د افغانستان د بدخشان ولایت مرستيال والی ګل محمد بيدار وای د دې ولایت د جورم ولسوالی خيستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدل شوی ده ګل محمد بيدار د پنځم به پورز نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوی دی. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دی. نوموړی زیاته کړه چې ډیر ژر به د بدخشان ولایت په درون آرام ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل سي. په بدخشان ولایت کې د نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تیر جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو تر ډیر شو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې د شمالي وزیرستان له بې کوره کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل دا ګام یې له هغه وروسته واخیست چې په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر سو. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه سوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شمالي وزیرستان دا کډوال له هغه وروسته تر ډیورنډ کرښې هغه بلې خواته ورواوښت چې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,271 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د هګانی شبکې یو مهم کمانډان وژلې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې بلدیتي انتخابات د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د حکومت یو غړی وایي
دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلي زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو. دا خبره ده خوشحالي ګو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکي اونۍ کې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. افغان چارواکي وایي بدخشان ولایت د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په یو مرکز بدل شوی. په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په تعلیمي فنډونو کې د درغلیو مخنیوي په اړه یو غونډه شوې ده. د یادې ادارې یو چارواکي وایي
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس پدې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي د حکومت نړه خراشي خو غو خوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کوم منظور شوی دی او غره غو په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمیر نور ریپورتونو او شننو او سره سره سندري هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. د دې چارواک په وینا فاروق زدران د پنځشنبې په ورځ نه وخت هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وسوه. دا چې دا نشته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوی ده نوره مرګ ژوبله پکې اوښتي او کنه په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبريال سیلاب مسعود په ریپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دن ملویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پا سیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کامان کمانډر مړ نه کسان گرفتار او یو ملګری چې کوم پر ارژلی هم و د موقع نه په تیښته کښې بریالی شه. د هغې ذریعې دا راوشول چې وژلی کمانډر فاروق زدرون او د دوی ملګري بندیون طالبان د جلال الدین حقانی نیټ ورک سره تعلق لري چې کوم د یوې نه څرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وڼه ته را روان و. ذریعې ویایي چې بندیون طالبان د اسرار زوی د زلی خان، رحیم ګل زوی د نورعالم، عابد زوی د بادر زمان، محسن زوی د زرمک خان، ګل محمد زوی د شیرازم، امیرالله زوی د ګلنار خان، حزب الله زوی د نور اسلم خان، خان زلی خان زوی د ګل اختر خان په نومونو پېژندلی شوي او د پارېدلي پر ارژلي طالب نوم معلوم شوی نه دی. ذریعې دا هم وویل چې د امنیتي فورسز سرتیریو د طالبانو د ګاډي سره د دوی نه وسله هم په قبضه کښې اخیستې ده، خو د مشال ریډیو بار بار پوښتنې باوجود ذریعې د امنیتي فورسز د ځاني مالي زیان په باره کښې هېڅ څه هم ونه ویل. یاده دې وي چې وژلی فاروق زدرون د حقانی نیټ ورک په افغانستان کښې د پکتیکا مخشني مهم کمانډر ملا سنګین زدرون چې کوم په قطبي وزیرستان کښې بې اوبازه امریکایي جازونو د کال 2013 د نهمې میاشتې په شپږمې نېټې ویشتلی وژلی او د دغې ډلې او د دغو سیمو د اوسني کمانډر بلال زدرون مرستیال کمانډر او کشر ورور و. دا د هم یادوي چې د وژلي زدرون مشر ورور ملا سنګین په خپل ژوند کښې د امریکي امنیتي فورسز یو سرتیری نیولی بیولی او بیا یې د خپلو پنځو ملګریو په بدل کښې خوشی کړی امریکایانو ته حواله کړی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د دوی په وینا تر عدلی تر څارنه لاندې اوسي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې په یو قرارداد کې سوې ده. د حکومت غړي وایي چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او دوی پر دې هیڅ اعتراض نه لري که الیکشن کمیشن ټاکنې د عدلی تر څارنه لاندې کوي. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مۍ په 1/3 را روانې بلدیتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ ایډمنسٹریشن چې دی هغه ډایرکټلی د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی، آی کې به بعضې پاټو ته حکومت ته به ایچ ملاوېږي، دا زمونږ اعتراضات شته.
خود مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی په تل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف غوره کړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه دا عدلیه زیره نگرانی کوي نو په دې باندې مونږه ویلکم کو به دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې او بیني وکی نه کیږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی او کی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د مې په دیرشمه د روانو بلدیاتی ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامی د سوري لاندې جمع کولې شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په داس وخت کې چې په خبر پښتونخوا کې په راتلونکو میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری روان دي په صوبه کې بیلابیل ګوندونه وایي چې په سیاست کې د شوزو د ونډې لپاره یا په فرستونو کار پیل کړی دی دا چې آیا دوی په دغه ټاکنو کې د شوزو د برخې خستو تر کومه هده ډاډګرنه کوي په دې اړه ملیحه امیرزاده ریپورت لري
دا روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر په خبره د صوبې د سلیر وشتو ضلعو په درې اویو تحصیلونو کې به د خواوشا درې نیم زرو کلو او محلو کونسلو لپاره تر څلوېښت زره زیات کونسلران منتخب کیږي په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمایندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کوم اکټ دی نو په دې کې خو د فیمیل لپاره په ویلیج کونسل یا نیبرهود کې ټو ریزرو سیټ دي هغه کې چې یو مینورټی سیټ دی یو د ورکر لپاره پیزن لپاره یو سیټ دی او بیا چې تاسو مخکې راځي تحصیل ته یا ډسټریکټ ته نو هغه کې 30% فیمیل کوټه ده هغه هم ریزرو سیټ باندې دی او کله کم پارټي زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه دا غیر حاضر الیکټډ نو بیا باندې په یو فیمیل ریزرو کوټه باندې په پارټي خپل لیست ورغی د فیمیل او چې څومره بیا د اغوی سیر سازی نو اغی مطابق بیا د فیمیل په کونسل کې په ضلع کې او په تحصیل کې ایڈجسٹ کیږي
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه خستون کې ګوندونه په سیاست کې د خزو د برخه خستو او اغوی ته د نمائندګۍ ورکولو تر کوم حد حوصله افزایی کوي د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان جلیل جانوای
موږ خپل کوم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی خو پوری چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مسله ده په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیکست ورته سیټونه دي په دوړو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی چې زموږ په صوبایي سملې کې نمائندګي شته په قومي سملې کې نمائندګي شته او موږ وړو په ډیسټریکټ سملو کې د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي د لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا د پاوه کې زنانا ریزرو سیټ کې راشي
ملک هم د خپل ګوند د منشور په حق لوي چې تل یې په سیاست کې خزیمخه ته دراوستلو کوششونه کړې دي او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د خزو خصوصي سانګنيشته او یو شان د نارینه او سره په سیاست کې برخه والدي
زمونږ خو دا د پارټي منشور او هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د خزو د سړو برابرۍ بنیاد باندې یقین ساتو او مونږ دا وایو چې کچر ته خزا جنرال سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغه ته جنرال سیټ د پارټي ټیکټ مخکې ورکړې دي مونږ کوشش دا دی چې کاغه په ګراس روټ دی هغه په ډسټرکټ تحصیل لیول دی که هغه په صوبایي سملی کې دی یا په قومي سملی کې دی زمونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمایندګي چې دی دا ورکړي زمونږ د پارټۍ ښځو وینګ چې کوم دی نو هغه نشته مونږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمیل هم
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوای
زه لا خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی دا خو زه د دې کمیټي چیرمین وم پنجاب نه مونږ په نمایندګي زیاته ورکړې ده زموږ کلچر او زموږ د روایاتو پر دایره کې دن نه زنانه په سیاست کې ساري نه کې سبب یې نشته دی مونږ په ریزرو سیټس باندې زنانه ودرولې په جنرال سیټس باندې ودرولې کوم ډایرکټ الیکټ راغلې او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودرولې کړې ده نن د ګین کې په پروسو باندې
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د خزو لار نیول شوې ده ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد ناسیمان جوړیږي چې بیا دغه په سر خزو ته سیټونه ورکول کیږي دا وایي په کار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې خزو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم ناسیمانه جوړې دي شوي
دا مشال ریډیو ده تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر به پاراتلون کې اونۍ کې په دوه ورځې سفر اسلام آباد ته ورسي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځمه په ورځ نوښت د خبريزي غونډې پر مهال وویل چې دوی تمل لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمیر مهمو تړونونو لاسلیک وسی. ریاض مساخیل په دې اړه رپورت لري.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بازي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President will
دا وی اوزه د خبرې په خلی کوم چې د چین صدر بدر روانه میاش په شلمه او یو وشته منېټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وی او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو لاسلی کوشي. د دورې نور تفصيلات او تا چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبرې اعلانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره سمره اهم ده او د سره به په دوړخیزه تعلقاتو سو اثر پریوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوی
یی انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامي جمهوریت چین کې صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي. دغه با په یو شمیر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریکټر عبدوز د توانایي منصوبې د کاشګر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي. د چین صدر به د پاکستان مشروالې سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي. زه فکر کوم چې د دوره سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو د پاره منزل واضح شي.
تعلقات کې آئنده 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
د یادونه دا چې د چین د صدر جی جن پنګ دوره 13 کال اگست میاش کې ټاکل شو و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دوره تر نامعلومه مودې ځنډول شو و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان چارواکی وای بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې د دوی په وینا کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوی دی. د بدخشان مرستیال والی وای چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وجنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود. د په وینا لدی کسان څخه اوس پلټنې روان دي. د احمد تکل په ریپورت کې تفصیل اورو.
د بدخشان مرسیال والی وای د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرسیال والی ګل محمد بیدار آزادۍ رادیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل خایستونزمن کاروي. افغان چارواکو مخکې خبرداري ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنگرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکو له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاو چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمیر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د خستک کلی هغه اوسیدونکو چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورندي نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړو بدون اجازه د ولایت او د مرکز کابل ته تللو هغه فلم باندې دا تحقیق باندې د موضوع کې چې منځ کې خلکو خو په ګراوګان کې په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبان سره په دې اتحاد کړی وی چې هغه هم یعنې چې ملي روښانه شناسایي سیمې وجود لري. لس نفر تر اوسه دې قضیې په اتحاد ژوندي اوسېږي چې له طالبان سره په دې عملیات کې کومک کوي سره په فیض آباد کې باندې.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس ول ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي پسیمه کې ګر سره پوسټ نه لري. د یادونه وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وجلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستورسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د چیرنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سوداګری وزیر خورم دستګیر خان وایي پر دې خبره هوکړه سوې ده چې پاکستان به په درو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نوموړي دا خبره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې کړې ده. خورم دستګیر له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی دی. دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي، راځي چې په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ ته ورشو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال، او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي، او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه، د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي، چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس هم د شفیق مرید په غږ کې سندر اورو.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سوری نوری، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی سوری نوری، بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرد جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، نشے اخستل ہلتا خار دے سراغوں اوخ کنش تو یا والا غم دے نشے خیار والا، بے وزیدہ بے وزیدہ بے وزیدہ دوارا سے بگڑو نگر دو جو دائی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د شفیق مورید په ژغ کې مو سندره اورید. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډي ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر ژی جینګ پیانګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورسي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم خان پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي انتخابات دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. دا غوښتنه د اپوزیشن او ګوندونو تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد پر مهال وکړه. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد ویدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد ویدار د پنځمې په ورځ نو وخت مشال رډي ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ سوي دي. د په وینا نیم پکې بهرني ترهګر دي. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2,40,000 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2010 کال له مارچ میاشتې راهیسې دغه معلومات راغونډ کړي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټین دیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس بم لاړ سو اسلام آباد او بګورج. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پوز د مشر جنرال راحل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي جنرال راحل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه وادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. اداري ته جنرال راحل شریف ته خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو په کار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شند قانون نافذ کوونکي ادارې هم نوري بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګیده چې هغه هسی خبرې وي. ادریه زیاتوي چې یقینا د سور جنگ دوران پاکستان د امریکای سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1920 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغه چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغه چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغه چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانونه به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جن پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو عربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګوندي هیوادونه دي چې په یو بل ګوندي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغه دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 عربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښار څخه څه باندې 2000 کورنۍ له هغه وروسته تښتېدلې دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیز انبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. داعش له څه باندې یو کال راهیسې پر ګاونډي ولایت فلوجي ولکټینګ کړی ده. د چهارشنبه په ورځ د رمادي پر نیولو پایل وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د عراق د کډوالو او بیځای شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل لرمادي څخه بیځای شوی څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوی. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنۍ ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوی. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې لڅو میاشتو رئیس د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د اروا و خار ته ورته دی. واټونه او کوڅې تشه او دکانونه بندې. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحده ایالاتو او متحدانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حمله کړي. بیان زیاتوي لدې څخه 19 حمله د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکی اډې، سنگرونه، وسایت، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریه په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی ده، د امریکایي جت الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. پر رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي. خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حمله به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته کړه چې له دې ښار د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والی فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوی وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخه د داعش رادیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبه راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړې او د رامدی په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رامدی کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه خارونو کې وی. فلوجا د عراق لمړنۍ خار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاس ته ورغی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
چړنیز اداري پروجیکټ سندیکیټ په یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان پر حالاتو رڼا چولې ده. په مقاله کې راغلي د اوباما انظامیه د طالبانو سره د روغ جوړی هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم. نو په د مقالې په لیکنه نو په یو وخت دوه مخي کړنلار د امریکا لپاره هیڅ کله ګټه مخته نسی راوړلای. نور تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالت یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځن روان کړی دی. امریکا په وداسې جنگ کې خکیله ده چې وارله مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي خو ښایي ډالر به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنگرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو خو وروسته معلومه شو چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی کوي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایي لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بل نیټه اعلان کړي. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ته که وکتل شي نو جوتی چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساري ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 40,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 5,500 نه زیات ولسی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوموړي د روي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنه کیږي. د هغه انتظامیه داسې انزوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دی ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مجله په افغانستان کې د هند سفیر بیان راخستی ل چې ل یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې ورکړي. دا وای چې دا نیابتي جګړه یو فرضي کیسه بللې ده. مجلل کې په داسې حال کې چې نوې افغان حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له پاکستان سره د اړیکو د شکولو کوښښونه کوي، هند په دې خبره زور اچوي چې اسلام آباد د کابل د ښه ګاونډي رول څخه ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها د نهې پورس طلوع خبری چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه یو فرضي کیسه وبلله. مجله د نوموړي د خلې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې جھلک تر څه حده په افغانستان کې ښکاره کیږي. که څه هم کارپوهان او خبریالان دا یو نیابتي جګړه بولي، خو په اصل کې دا داسې نه ده. دی وایي دا خبره د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رویې په دفاع کې کیږي چې ورسره د ښه ګاونډي په حیثیت تعلقات نه دي پاتې شوي. خو بیا سینها وویل چې په افغانستان کې د هند نیابتي کسان افغان وګړي او د پاکستان نیابتي کسان بیا طالبان دي. مجلل کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې خبره د ډېرې مودې راهیسې کیږي. د هند کورنو چارو وزیر راجناتھ سنگھ د مارچ په میاشت کې وویل چې پاکستان له هند سره په نیابتي جګړه کې ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په فروری کې له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې پاکستان او هند باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. تر هغې وروسته وال سټریټ جرنل بیا په یو مقاله کې دا وویل چې امریکا او افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې په کال 2001 کې د امریکا د یرغل له امله د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته پاکستان دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی چې د یاغیانو د تحریک ملاتړ کوي. مجله زیاتوي په 2014 کال کې لیکوالې کارلو ټاګال په خپل کتاب د رونګ انیمی کې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د معاملې په هکله د امریکا نظر راخستې. د یاد کتاب سرلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک د خولې هغه خبرې نه راخستل شوي چې یو ځل یې ویلي وو کې دې شي موږ په یو غلط هیواد کې له یو غلط دښمن سره جنګیږو. مجله لیکي د افغانستان په وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي سخته ده او که وکتل شي نو د پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند سره تعلقات خو بیا اوس د اشرف غنی انتظامیه له پاکستان سره د ښه تعلقاتو د جوړولو په لړ کې هلې ځلې کوي. روانونه په کابل کې او پاکستاني وفد دواړه خیزه تجارت ته زیاتولو لپاره ملاقاتونه وکړل. مجله لیکي په داسې حالاتو کې اوس هند په دې خبره زور راوړلو کې دلچسپي اخلي چې ګواکې پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی.
او سم د خبرونه په دې وخت کې د نازي اقبال په شخ کې وسندر اورو.
بیلتا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. دی نیشن ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات په آخري پړاو کې دي، د دې سیمې خلک چې بې کوره سوي خپلې او خپلو سیمو ته د ستنېدو خواهش لري. د پولیټیکل نظامي او امنیتي ادارو لخوا د یو نوې لوزنامې اعلانول لا نور مایوسه کړي دي. زموږ همکار منوشه د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجه خواوشا لس لکه خلک به کور شوی وو چې د تیر میاشتې د دیرشمې نیټې راهیسې خپل کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوه. خو په دې مقابل پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یو معاهده اعلان کړ چې د سیمې په خلکو کې یو شمیر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حق لا دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی یو مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنې ځپلې او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي، او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسې عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک به کور شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک به کور شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو ترڅنګ د کډوالو لپاره یو نوی ازمیخت هغه محل شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ادارو په یو نوی لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې سلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار، او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډیره ناروا ده چې د اف سی آر قانون لاندې تر اوش په تکلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفاداری د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وای چې د ځای خلکو په ذمواریو کې په بنیادی توګه د سیمې د امنیت ټول ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دي. جرګه چې په قبایلی سیمو کې به د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملی کولو لپاره حل ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشټ برابر دي. بیا قبایلی خلکو چې بعد وسلوالو خلاف کوم لخرې کولې، دا غي مشران هم معلومو او نامعلومو وسلوالو والو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمہواری ریاست په خپل تر سره کړي، او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سی آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. په کار دي چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. او بولارڅو پېښور ته، په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا په دې اړه غونډه شوې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره جاری کېدونکي فندونو کې درغلې کېږي. د یادې ادارې چارواکي وایي ک چې په دې فندونو کې ل ایمانداري کار واخیستل شي، نو د دوی په وینا د تعلیم په برخه کې ډیر ستونزې هواریدای شي. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز په نوم د تحقیقاتی ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي
کی زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس پدی باندې کې چې را پیسې منظور شي د حکومت تاړه خرا شي خو غو خوړل شي نو که چیرې مونږ دغه پیسې چې کوم منظور شوی دی او غره غو په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل ودا به تر ولې
د خیبر پختونخوا د صوبایي سمله غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمن محمد عارف وای چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیا او برابرولو باندې ډیر کار کړی دی
مشمانو ته وبند سکول نه وی واشروم زورتنو ام ورته پورا کړل اوس شکر دې میکسیمم سکول نه سری دغه چار دیوارې وشو او د استادانو ازری چې کوم دغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم جوړ هغه را وستو هغه سره د استادانو ازری کم سے کم 90% دغه ازری شو د ټایم کې لکه داسې استادانو چې غیب په کلو باندې خپل صرف تنخواه باغشته اوس هغه شی چې کوم دی الحمدلله ختم شوه دی
نوموړي زیاتکړه چې مخکې به د پرایمری سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمری سکول لپاره لګ نه لګ د شپږو کوټو پالیسی خپل کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاسروم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دې بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی د هغې وجه داره چې هلته ځای نشته نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن دغه نه کم شي
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې نږدې د ډیر شو سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
اوس هم د سلام پښتونخوا په دې ساته خبرونه کې د پاشي بوت رسیدلیو د غنی حسرت په ژغ کې وطنی زسندر اورو
جلی د خدای روی می در وړې شا وړې
پرتی وطن کی چوسا میں لرما شاہ